به ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته د شراغلاس لویلو سره د خبرونه پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الفتح په نوم د طالبانو د پوځي عملیاتو د اعلان په اړه ویلي دي چې دا اعلان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د مشرانو بې پروايي څرګندوي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د غزنی چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرجوب لید زیاتېدو خبر ورکوي. په هرات کې د وی کورنۍ څلور نجونی اوبو وړي او د سودان د پوځي انتقالي شورا مشر وروسته لوی ورسنۍ واکمنۍ دنده پریښوده. بشپړ خبرونه. د غزنی چارواکي وایي چې د نوی لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې وی میاشت کې د امنیتي ځواکونو نه وشتنه وشل شوی.
موږ په تیره یو میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللی دي. علت یې دا ده چې نوې جګړیز فصل پیل شو. د روانې وری میاشتې په اوږدو کې 15 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي چې له دې ډلې څخه 9 شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسیدل بولي، خو د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نورا قاسمي پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله بنده شوې وه، خو د سامي په وینا د ورځې په پای کې جګړه ختمه شوه او لار د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. د سیاګرد ولسوال ویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او 3 تنه نور زخمیان دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې څلور پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 کلونو تر منځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریانو ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یو بل انجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په هزار گنجي سیمه کې د پنجشنبې په ورځ ځان وژونکي برید شل تنه ووژل او 43 نور ټپیان شول. د کوټې د هزار گنجي سیمې اکثر اوسیدونکي هزاره شیعه دي. دوی پرون تر حملې وروسته یو اعتراضي لاریون کړی و. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشي استعفا کوي.
انا رئیس المجلس العسكري الانتقالي.
دی وی زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پریشتم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ابن عوف یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواکل رشوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواکل رشوي ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه په پلازمین خرطوم کې له پرله پسې مظاهرو وروسته لواکه لري کېدو ته مجبور شو. د سودان حاکمې پوځي شورا ویلي چې یو ملکی حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمین خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمین ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. روسي خبر ده چې د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومت لرې شي. راپورونه وایي چې د مظاهرهچیانو او امنیتي کسانو ترمنځ اخوډب هم شوی دی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر دواتیا کلن ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهرهچیان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې زلمی خلیل زاد د پاکستان او قطر په ګډون پر نورو هیوادو ژغ کړی دی چې د طالبانو د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وغندي. په دې اړه مې د سولې د فعال ایمل څړوال نظر اخیستی.
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وو، زه یې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه و اعلان کړی، هغوی خپل عملیات جاري ساتلي وو، رسمي اعلان نه و کړی.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست څخه په ماقر ډول لري شوې د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي.
داخله انسان د طالبانو ډلې ته له بلې خوا د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي.
ټویټر شبکې د خپلو فالو کوونکو شمیر کم کړی او د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې جنایي پیښې تعقیبوي.
تیره یوه میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خان منګول ته سپارلي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنی لري. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان بے بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بے پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سولې غواړي ژغ کړی چې وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې که وسلوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرها و نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلیچ د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مختک سره مرسته نه کوي. غلی کلیچ په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپل ګډ راتلونکو د ټاکلو لپاره سره راغون شي، د جګړې ژغ او چتول څرګندوي چې طالبان په پخوانیو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډیر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه، خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه ویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق می سوای، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت ته تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی یو قوي وښي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې فل برتری ثابت کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یو برخه ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت وویان تلو تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللې ده. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډېر هیله مندي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل سړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو ولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپلو مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محب په امریکایي کومې خبرې وکړي، هغې طبعاً د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول ډېر په عام اختلاف انډیوالۍ باندې مخته روانو، په هغې باندې به حتما اغېز کړی او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ چې یو څه مخکې چې نرمښت و او اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتما حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغیزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سش کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و، زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړي دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څکه چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو، د هغې دفاع کوو، د هغې ساتنه کوو. موږ مجبور شو دوی په مقابل کې جګړه وکړو، نو ځکه جګړه اعلان کړې وه. خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه، عملیات اعلان کړي نه وه، یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه و، دوی عملیات درولي هم نه وه. په ټول کال کې دوی حتی نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه، خو سږ کال سره دی چې اورښتونه هم زیات وه. بیا هم یعنې هغه اورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله. دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربند ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول. یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتماً اوربند مني. دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربند مسله ونه منله.
له ښاغلي څړوال څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه په معقد ډول لرې شوي دي. خو په دې برخه کې چې طالبانو کوم نومونه یاد کړي دي، له هغو سره توپیر لري چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې توضیح ورکړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
طالبان او ملګرو ملتو د حق طالب مشانو نوملړ خپور کړی چې په موقت ډول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی دی. طالبانو له خپلې خوا د خپل مرکشي پلاوي نمونه چې 14 کسان دي خپور کړی وای، پولیس کې اکثر شامل کسان د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی، خو ملګرو ملتو بیا د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د 1204 د ایستلو سند خپور کړی دی. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
طالبانو تایید کړی ده چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه ایستل شوی دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس ستانکزي او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د اکثرو نمونه شامل وو، خو اوس یې نمونه له دې لست څخه وتلې دي. د طالبانو په مرکچیانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د حکومت په زندان کې دی، خیر الله خیرخوا، ملا محمد فضل مظلوم، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور او اوه نور مشران شامل دي. که څه هم هغه سند چې امنیت شورا خپور کړی د طالبانو ادعا تاییدوي، مګر په دې لست کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپور شوی د 11 کسانو نومونه لیدل کیږي چې د عبدالغنی برادر نوم هم پکې دی، خو انس حقانی، محمد نبی عمری، مولوی متی الحق او ملا عبدالمنان عمری چې طالبانو د هغو نومونه په خپل مرکچی پلاوي کې لیکلي نشته. معلومه نه ده چې د دې کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نوي شامل او که بل بندیزونو نوي مستثنا شوي. په سند کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه په 1978 نمبر پریکړه لیک کې پر نوموړو طالب مشرانو د سفر لګول شوي بندیزونه د اپریل لومړۍ نیټې د روان کال تر پایه لغوه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دالس تایید کړی دی او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم ورسره شوې ده. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل د سولې د خبرو له پیل مخکې د اعتماد جوړونې لپاره یو هڅه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی پر هغو اهدافو رڼا اچوي چې لوی قدرتونه یې د بندیزونو له فهرست څخه د دې نومونو له لرې کولو څخه لري.
فکر کوم چې څو مسلې مطرح دي. یو دا ده چې د خپل امتیازو د طالبانو ډلې ته له بلې خوا د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي، او همداشان عمده بل فکر دا ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو ګام ده چې دنیا یې اخلي.
ملګرو ملتونو که څه هم د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مرکچی پلاوي د ډیری غړو د ایستو پریکړه یو اونۍ مخکې کړې ده، خو خبرې په داسې حال کې پرسنیو کې خبريږي چې نږدې یو اونۍ وروسته په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت د شنبه په ورځ د هیواد له مطرح سیاستوالو او شخصیتونو سره په دې خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو فهرست بشپړ کړي. د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه لري.
اسدی رادیو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو د اعلان مسله یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو هم لیکنې پرې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
دفنس پوست خبرونې د الفتح په نوم د طالبانو د تازه پسرلنیو عملیاتو په اړه مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي طالبانو د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي هدف یې د هغوی په خبره د افغانستان د اشغال پایته رسول دي. طالبانو داسې وخت عملیات اعلان کړي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې 13 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. د دفنس پوست خبرونې د مقالې لیکوال ویلي ګڼ کسان په افغانستان کې اندېښمن دي چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې د امریکا د هڅو له زیاتېدو سره خای په افغانستان کې بشري حقوقونه او دیموکراسي په خطر کې ولويږي. په دوام کې لولو ګڼ کسان د اندېښنه هم لري چې خای طالبان بیا وخت ورسیږي او یو وار بیا د نوې مکلونو په څیر په افغانستان کې لتونلاري او سختګيري کار واخلي. ډیلی میل رسپانې هم د طالبانو پر عملیاتو تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی په پسرلی کې د طالبانو د کلنیو عملیاتو پیل معمولا د جنگ دی او بل با پیل دی. خود مخالی لیکوال ویلی د طالبانو دا تازه اعلان تر ډیره حده یو ننداره ده، ځکه د ډلې تیر کلونو د ژمي په موسم کې هم د افغان او امریکایي ځواکونو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړی. په دوام کې د طالبانو په حواله لیکل شوی چې جهادي مکلفیت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند په حواله لیکلي طالبان به خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه څېړنه رد کړه. د مقالې لیکوال موضوع تشریح کړي او ویلي دي قاضیانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو د څېړلو په اړه د څارنوال غوښتنه رد کړي. په دوام کې راغلي قاضیانو د جمعې پورز ویلي د شواهدو د کمښت او د ضعیفې همکارۍ په خاطر په دې اړه څېړنې نشي کېدلی. د 2010 کال په نومبر کې د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال فاتو بن سودا له دې محکمې وغوښتل په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خوا د افغان ځواکونو، طالبانو، حقانی شبکې او امریکایي ځواکونو له لوري د جنگي جرایمو او د بشريت ضد جرمونو د ارتکاب د تورونو په اړه څېړنې پیل کړې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو د کابل په وخت سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری هر ځای له تاسو سره. د امریکا د متحده ایالاتونو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. په حق کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنگي جرمونو داسې اداوې وڅېړي چې ممکن امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو، د فدرالي ادارې مامورینو، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پروس وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې خپله پرېکړه بیرته واخیسته. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ یو اربیا د محکمې ته خبرداري ورکړی چې د امریکا او د امریکا د متحدانو په اړه څېړنې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دا یو لوی نړیوال برای دی. ترامپ وویل چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي ستندردونو تلي. هغه په حق کې د دې نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې د څارنې داسې اضافي صلاحیتونه ورکړ سوي چې حتی د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ترامپ یو وار بیا ویلي چې د امریکایي وګړو او د هغوی د هیواد د متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب سي سخت ځواب ورکوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د محکمې قاضیانو وویل د دې امکان ډېر دی چې په افغانستان کې به جنگي جنایتونه شوي وي، خو دوی فکر نه کوي چې په دې اړه به د دوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د افغان نړیوال سازمان ویلي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پښتني لا زیاتولای شي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پایل راهیسی د جنگي جرمونو داسې داوی وسیړي چې شای امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې کارکونکو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکاري او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله دا پریکړه بیرته واخیسته.
پیام ها و نظریات شما
زلوایت خبرې کوم لوګر نه مال طالبانو نه دا غوښتنه ده چې سری صلیب د مایبینو د لپاره د معلولو د لپاره کار کوي لمور نه چې مرزادی پیدا شوی یو غوته دی غوته پخې جوړی ما یو نفر ولید چې څلور نفر څلور اولادونه بس مایو پیدا شوی وو دغه پخې کګیې بس قلبونه کې ورکړ وړې وړې جنوکۍ وی پخې سیخې سولې سره سلی په ټول افغانستان خلکو ته مایو بو خلکو ته سره ډیر غټ کومک کوي دا بند نه کوي تا دې ما غوښتنه ده دا چیرې بند کوي ټول افغانان بل تاسې نه خپایي هغه دې ما غوښتنه ده سره سلی د خلکو پخې ولاس جوړي
زه خالد په پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پا بمونو ورد چه چوکی پشتن نکوی مونگ تر زر تر زرایو بلو اسپتال جوړ کړي بلا د مونږ ستونزا دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بلا د مونږ ستونزا دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی او قراره قرار دی.
پیام شما نظر شماست.
په ورستیو کې په نړۍ کې ټویټر ډیر خبرونه له خلکو سره شریکوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې هم په پیل کې د راپورونو په برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونه درلودې چې پر طالبانو اعتراض کړی دی چې ولې د الفتح په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړی دی. خلیلزاد دا خبره په ټویټر کې کړې وه خو ټویټر په تخنیکی برخه کې یو تغییر راوستی دی. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له زرو تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یو خبر کې ویلي فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي نو موږ تاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د برازیل له زر څخه 400 ته راکم کړ. اندیښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دی په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته اس ام اسونه پر مختلفو موضوعاتو را رسیدلې دي خو اکثر اس ام اسونه د طالبانو د الفتح عملیاتو په اړه دي. الیاس زابلای له هلمند لیکي تاسې د حکومت پر عملیاتو ولې پټه خوله واست؟ البته ازادي رادیو د کال په پیل کې چې کله د افغانستان حکومت پوځي عملیات اعلان کړل په دې برخه کې راپور درلود، په دې برخه کې له خلکو سره خبرې وکړې او په دې برخه کې حتی په ژوندیو خبرونو کې اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند له نابی څخه لیکي په کوټه کې پرونی حمله غندو. رحیم الله سالارزی له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي د جنگ اعلان د حل لار نه ده. انګار خروټی لیکي طالبانو پخو هم پوځي عملیات اعلان کړي خو نتیجه نه ده ورکړي. محمد عثمان د نورستان له نورګرام څخه لیکي طالبان سوله نه غواړي، حکومت سوله غواړي. نورولا بارکزای لفرات څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو د جګړې اعلان ولس له سولې څخه مایوسه کړی دی. عبدالنافع له کندهار لیکلي دي د سولې خبرې شروع دي خو جګړو زور اخیستی. کوکوشیرینه لیکي د روزګان په لرې پرتو سیمو کې طالبانو مکتبونه د ماشومانو پر مخ تړلی دي. او عبدالرحمن لیکلی دی طالبان سوله نه غواړي، هسې وخت ضایع کوي او که چیرته دوی سوله غوښتی د الفتح په نوم به یې عملیات نه اعلانول. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی دی خو دغه پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ شوي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو د غوړی اچار او کور کله خو اته به جوړ ډیر دقیقې دي لاند خبرونه. د غزنی چارواکي وایي چې د نوی لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې یوې میاشت کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وژل شوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لار خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نورا قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالي د صوفيخيلو په سیمه کې پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله له عمله بند شوه خو د ورځې په پای کې دا لار بیرته پرانستل شوه. د هرات په غوریان ولسوالي کې څلور پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له عمله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 1525 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه په هزار گنجي سیمه کې د پنځشنبه په ورځ ځان وژونکي برید شل تنه ووژل او 43 تنه نورې ټپیان کړل. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشي استعفا کوي. د دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د لری شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای واک خپل کړی و. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 زره پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتیږي. او د الجزایر په پلازمین الجزایر کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. مظاهره چان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د کابل په ښار کې د جنایي پیښو مسله څېړل شوې ده. په لویو ښارونو کې جنایي پیښې تل زیاتې وي خو په دې برخه کې خلک څه وایي او چارواکي څه وایي په دې پروګرام کې به یې واوري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه سهار ګل میرزای ما او د مریم توخی د کور کلی د دغه خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو سره کلی کو. ولی په دې وروستي کې د افغانستان د زینو ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوه دي.
دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري، وسار څوک څوک شراب خور دي، څوک غړي خرچه پیدا کیدان ده.
د غلا او اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېخمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخه سمګ ګرځیدلې نشو، د ساکه موږ زه احتجاجات ډاریګو، هاته د موږ نه ټلیفون نه غلا شوی دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یوه میاشت کې تقریبا
تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوې دي او موږ د خان منګول ته سپارلې دي. نور توجه هم دغه برخه ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستي کې د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخ په زیاتېدو دي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تښتونه او وژنه، غلا، وهل، ټکول او داسې نورو د زیاتېدو لاملونه څه دي او ولې مخنیوی نه کیږي، دا غو پښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به ځواب شي. خو په پیل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسې پام را بولم.
مې فاروق د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم او د سید آباد ولسوالۍ یم. پلان کوتل خیرخانه کې د منطقې د ګلۍ سیاول په نامه ده. غلا زیاتې دي، وهل زیاتې، لوچک زیاتې او ډېر ګرځي. موږ حتی د شپې موږ وتلی نشو، د بلاک د مخې سره موږ ګرځېدلی نشو. دې ساحه کې موږ زه احتجاط ډارېږو. حتی د موږ نه ټلیفون نه غلا شوي دي، حتی موږ ویل شوي په دې ساحه کې موږ د دې نه ډېر متضرر یو.
زه د یم ورداګو دلته چوکی دونیم. نوم یې بانګول دی. غلط چې وی شته دی و خاله شته دی، غلط چې وی ګرځي، غلط ګرځي یا چاکون ګرځي، چارچون شته ګرځي یا وسیل ته ښه جزو ورکولای، غلط ته جزو ورکولای، پوډری ته جزو ورکولای، هر څه ته جزو ورکولای. یت شنه وای یو دوای خو ویلی وای د کی چشینو.
زما نوم امید ده، ماسل طبی ما غلاوی ډیر دی، بیخی ډیر دی. زما د انډیوالو تلیفون تختول دی. دا خلک دی، همدا خلک چې پرانا ورځو وهل شته، تلیفون اخی، موټر سایکل، موټر پرانا ورځ چې په مخې راسي کاتلم کوي.
خدای نظر نصرت دی ولسی جرګه دی دانشاد دی لو رئیس په توګه دند تر سره کوم او تاسو د کور کلی خبرونه دی ازادي راډیو نه اورئ.
قدر من دوستانو، د افغانستان د یو شمیر ولایتو ترڅنګ کابل ښار کې وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او ګڼ شمیر نورو سنبال شوي جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند لږ وخت سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تښتونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه، چې دې حالت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکول تښتول، د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هر ورځې په تیریدو سره محسوسیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لیلا هم له غلا او نورو جرمونو څخه سر ټکوي او د خپلې د تره د لور کیسه داسې را ټکوي.
زمونږ د کاکا لور په زاړه مکرانه کې اوسېده. دا تونس کې جګ شو او بیا په تونس کې څو کسان نور مو دته ویل چې تم جګ شه راځه، یو کس کم دا خو مخکې کینه ولا نیمه لار کې طریقه ته پورې شوی او نور کسان په ورته فنکشن استلې شو وسه باندې دي مور باندې چې به کړي باندې ور نوې استله اچ تله باندې ور نو ویول ته
جنایی پیخی در افغانستان پا اکثر سیمو که لیدل کیگی، خو زیاد پیخی بیا در کابل پا یو شمیر سیمو که دیر ترسترگو کیگی چه بلا بل عوامل لرلشی. در کابل خار یو تن تکسی چلاون که در نور عوامل ترسنگ بیکاری و فقر هم در غلاو و جنایی پیخو در زیاد دو عامل گرنی او وای
در پیخی وارا دیر شیوی پا دیو رزو که بیخی بیکاری در وجه نا پرون مو ملگر یو تکسی خیرخانه که دانا بس پیسی ما خستی دی، یو کچی دی بوتل یو پیسی دی خستی دی، موبایل دی خستی و احلی من خوشی گی. ما ورتی می خرج گاډه دنه نه غسه گاډه دنه نو غسه نور ارسه غسه گاډه زوړو چې لګ نه وی گاډه غم در نه بوزي. دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري. وسار څوک څوک شراب پورې دي، څوک غلې خرچه پیدا کوي دند او ټول چر څوک چر سو هي، څوک شراب وي ټول خرچي پیدا کوي. اوس مې خپل ټیکسی وان یا ملګری سره خبره کوله مې چې سرک نه بغیر بازار نه میخي ونه وځو چې لګ کوسي موزي څوک یادي کې باید لاړ نه شلاړ شه بده په خخه مخه کیږي. دا باندې بیکاری ده، خلک نشیان دي، کارونه نشته لري، بس پیسې چې وسره نه وي بس چار څوک به مخوره غدا کارو سکی.
ځینی خلک بیا د امنیتي ارګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه ترسره کوي او خلک وای کچېرې د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کوم معاملې په بدل کې خوش کیږي، چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کېدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد ایواز چې فعلاً په کابل کې اوسیږي وای
پولیس باید دا وکړي چې دا خلک ګیر کړي، دا خلک مجازات کړي، دا خلک ودی ته واڅوي چې بل سړی بیا دا کار ونه کړي. دوی تر سر اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا هغه راګیر کړي، هغه ته جزا ورکړي، بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپل په دغه حال کې ورسره ګډ دي، ورسره ګډ نه وي. ولی ولی دا خو پایتخت دی، پایتخت کې باید عدالت وي، پایتخت کې باید پوښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدل چې خلکو یو وار په مرمۍ ویشتلی، بیا په چاقو ویشتلی دی. پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورزی چې درې ساعته تیر شوي، زنګ ورته وي، ورسېدګي نه ورته کوي. پر دا ډول باندې خو دوی دا انتقام نشي خوندي کولی تر دغه دیاره دی. علاقه
جنایي پیښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي او اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو دا ول کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی او چا د سکال یا موبایل تخته ټول ولاړ سیل کوي، لا خندګان کوي، ټوخي کوي، چکچکي کوي، دا باید داسې یو کار وسی چې باید خلکو همکاري دي چې واقعي نشي هیڅ وخت دا کار کېدای نشي چې د دې کار نه موږ چلوګیږو. مجبور موږ دا خپل موبایلونه خپل جیبونه کې خلاصم په باندې خپل پیسې خپل په جیبونه کې خلاصم که د سکال کې چې نه کڅو کې تخته هم پکې چمني د مجبوریت نه د دې پر څو ځل موږ هم دا کار شوی دی او دلته خو داسې یو کار چې دا اوزیس موږ سره همکاري نه لري. کله چې اوزه یو نفر نیسه بل ورځ ګوري هغه خوشي ګرځیدلې باید اول په اوزو کې د صدقات وشي تحقیق وشي چې باید دا اوزه کوشش وکړي چې د خلک کله چې نیول کې خپل جزا باندې ورسي. زه معلومه ما شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته موږ تبلیغ کوو چې کله تاسو موبایلونه لري یا پیسې لري خپل جیبونه کې وساتید او در غیر د هغې نه چې د سکالونو کې یا تا د شاګردان د سکالونو تختل.
د چې ولې د ځینو ولایاتو تر څنګ په کابل کې جنایي پیښې مخ په زیاتېدو دي، ولې مسؤولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي او که کوي څه یې کړي، او د دې مشکل د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت څه په پام کې لري؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړي. په ګډه یو
رحمی صاحب، په دې وروستیو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خوب تیر بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. الا ته تاسو پڅ کې بولئ.
زه واضح تاسو ویل شم چې جرمي موارد په مرکز کې او په ولایتو کې د زیات شوي نه دي بلکې کم شوي. یو څه چې تاسو ته زه ویل شم هغه دا چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده، یعنی اطلاعات او تلاش رسنۍ معلوماتي شوې ده. هر پیښه چې وشي هغه خلک نه کوسي یو په خاطر خلک داس برداشت لري داس فکر کې چې ګو یو دغه موارد زیات شوی په خو کلونو کې به پیښه به چیرې رامنځته کېدلې او به انعکاس نه پیدا کوه اوس د انعکاس پیدا کوي. ځکه چیرې ته تاسو ته هغه معلومات به درکړم د تیر کال او د سخ کال ګراف د جرایم او فوق العاده توګه راټیټ شوی، خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه دی. په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي. موږ د خلکو سره مرکې درلودې، البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې پرانا ورځ زموږ نه ټلیفونونه چور کیږي، زموږ د سکولونه او همداسې وهل ډبول اختطاف حتی تر مرګه پورې دا موضوعات شته دي. نو که مجرمین نیول کیږي بیا دغه مجرمین څه کیږي؟ بیرته خوشی کیږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم نه راکمیږي؟
نو اول خو زه راځم همدې پوښتنې ته چې د مجرمین څه کیږي. مجرمین قانون منګوله ته سپارل کیږي، دوی نیول کیږي، پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهود وي، په هغه صورت کې دا بیا لوی سرنوالۍ ته راجع کیږي. لیکن دا اوس هم د ډېر زرو په شاوخوا کې که زه تاسو ته ارقام درکړم موږ زندانیان لرو د پلچرخي په زندان کې. دقیقا په دوه برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. موږ تاسو ته تاسو رغ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې د برخه ته به لا زیات توجه کی وقتا فوقتا موږ خپل اجراءات لرو، هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې دغه کسان نیول کی او د قانون منګول ته سپارو.
رحیم صاحب، بیا خلکو دا شکایتونه هم درلودل د دې ترڅنګ ویلي چې زیاتره وخت د پولیس پوسې نږدې وي البته او دغه سې جرایم واقع کیږي، بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي، ډیر ناوخته وي، ول داس کیږي؟ آیا پولیس نه خبريږي یا نه غواړي چې اقدام وکړي؟ کڅنګ موضوع
زه اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت مخترسي، خو زمو غوښتنه هم له بل له خلکو څخه هم دغه چې دوی باید پولیس سره همکار ووسی په شکل چې لازمه ده. د دوی ایمانی وجدانی مسولیت او دنده ده. دوی باید خپل دنده په سمه توګه اجرا کړي. په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړي د پولیسو سره په برخه کې مخه نتایج ترلاسه کړي. د پوسو برخه کې تاسو خبره وکړه دغه برخه ته هم توجه شوې ده. موږ یو بل چې رامنځته کړي په مرکز او ولایتو کې یو غډیر موثریت درلودلې دی. سیارې ګزمې موږ زیاتې کړي دي. پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې، بلکې ګزمې سیارې دي. یعنی مجرمین باید په هیڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي.
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشار نه ورسره پیدا شي، هر چا خپل ټلیفون خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډیر په احتیاط به ځان سره لیکدول چې ما باندې څه ونه شي؟ نو دلته اوس د دې فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څه کوي تاسو؟
دا وضعیت په شکلم نه دی لکه څنګه چې ویل کیږي هغه کسان چې لا هم زموږ سره مجرم دي یا هم قرار د سرنوالۍ لري هغه اوس هم زموږ تعقیب لاندې دي پولیسو. یعنې په تېره یوه میاشت کې تقریبا 200 نفره په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خانمنګلو ته سپارلي دي. نوره توجه هم دغه برخو ته کیږي با وجود دې چې دغه موضوع چې تاسو ویل د موږ د رهبرۍ سره شریکه وو او ځینې شکایتونه دې برخې کې موږ ته هم راغلي دي چې انشاءالله توجه به ورته کیږي.
د خلکو نه څه غوښتل لرئ چې خلک څه وکړي د دې حفاظت المزارول په خاطر؟
په ټوله نړۍ کې معمول همدغه دی. بې د خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هیڅ وجه دې ته رسیدګي نه شي کوي. هغه توقعات چې خپله خلک د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیت راوسو په برخه کې لري زموږ د ټولو قدرمنو هیوادوالو غوښتنه همدغه ده چې د پولیسو سره همیشه همکار اوسي. 1300 شمېره دوی په خدمت کې ده. په دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي. دوی هغه کوم هویت چې دغه محفوظ او مسون پاتې کیږي دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی ته امنیت برخه که یو مسئول فضا را مست
دیلی منه نکوره میسیب کرو دن
تشکر.
خب وریدین کو داو دا دیوونه دا کور کلی دا خبرونه مطالب چه تاسی تم بولانده کرد تربیا خیچر.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوله اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
ده گوله اچار پروانه درنو آوریدون کو دو آو سلام تاس دول تا پنیک ساعت کی تقدیم آوام پس لسلام خپل احترامات هم ساسو دو ساسو دو کورانه طول غره تابرانده کوام. هیله ده چی جیبونه مرداد او غگونه مارامه وی. ده انتخابات و غم خوب یخیمه کوای. زکه تیری تاکنه پر جمعه که در سرش وی. چی اوسه پایل کنگل شوی او درسو چی خواه گرمی نوی شوی. دا پایل با هم هم داسه ده کمیسون پر صندقونه که یخوه هل پرتی وی. اوس نو ده خپراونه مطالب و کوتی تا ده کرکل لاری ورزو. پا پایل که با یو فوتی اعلان ووری. په دې اعلان کې به د هغو خلکو له حاله خبر شي چې څو ځایه شوړې وهي خو خلکو ته حال نه وایي.
د ځمکو او هواریا سات رئیس د بټیرګل ادبی ټولنې غړی د والنټاین ونیزې مسول مدیر د بیکارانو د ګوند مرستیال او د غواو د یوه فارم مشاور غلام جان قلندری زوی د تور بابا ښوونځي ښوونکی د جانګل د شخصي ښوونځي مدیره د تورسرو د راډیو خبریاله د تورسرو د حقونو د اجرایوي کمیټې غړی او د تورسرو ژورنالیستانو د اتحادیې غړی برګیګل حقپاله لور د دوه بستریز روختون مشره د بیچپانو ډاکټرانو د ټولنې مرستیاله د بینرسا ډاکټرانو د اتحادیې غړی د ډاکټر د ټولنې خدمتګاری ونیزې مسؤول مدیره د ډاکټرانو د دفاع حقونو بنسټ مشاوره او همدا ډول په ماښام تلویزیون کې د روغتیایي خپرونې چلوونکې ښاغلی تجبیبي تاج میرمن د علم او ادب د مسؤلیت خونې موین د بیقلمه شاعرانو او لیکوالو د ټولنې مشر د شاعرانو هندارې مجلې قلمي همکار د پنسل بنسټ ارشد مشاور د شاعر غږ خپرونې چلوونکی او د شاعرۍ د چارو کارپو غلامګل طوفاني ورور د پانو د ریاست پنځمه رتبه مامور د دې ریاست د ټوکو او خندا برخې مسؤول ډریور او باډیګارد غریبګل د اما زوی د پانو د عمومي ریاست د رئیس د ځمکې او هوا ریاست د مشاور د علومو او فنونو د اکادمي د ادبیاتو څانګې عامر د بې قلمه شاعرانو او لیکوالانو ټولنې غړی د سولې غږ د ونیزې مسؤول مدیر د سیاسي فرهنګي ټولنیزو کورنیو پاکي او صفایي ملکي او نظامي چارو کارپو د تورسرو د مجلې قلمي همکار د هیواد وطلی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی چنارګل چنار نن وفات شوی دی او جنازه یې سبا په چورپور کې ادا کیږي. دوستان دې خبر وي.
پرونده په دې برخه کې څو تفصیلي ټوټې راوړو چې له ځینو مسایلو سره لږ او ډېر اړیکې لري.
السلام علیکم خمارگول خی.
وعلیکم سلام چنارگولا. بس گزارا شرمو
یار دا وای چې نن سبا په څه مصروفی؟
والله که رښتیا درته ووایم په یو دفتر کې موټروان یم. په دې ملک کې چې وسیطه ونه لرې کله څوک غواړه وظیفه درکوي؟
رښتیا وایې، د دې هیواد خښته په همدې واسطو ایښودل شوې ده.
یاره زموږ خو دغه حال دی، ته څه کاروبار لرې که سرکونه مې ترکوې؟
خمارګله لالا دې اوس محصل دی او درسونه وایي. د سهار شپږ بجې پوهنتون ته ورځم او تر نه بجو هلته اقتصاد وایم، له هغه وروسته بیا تر یوې بجې په بل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس لولم، بیا نو د شپې پوهنځي کې د حقوقو درس هم تعقیبوم.
اوهو، ته نو دومره درسونو ته څنګه ځان رسوې؟
درسونو ته خو رسیدګي رښتیا هم سخته ده، خو بس فیسونه ورکوم.
نو دومره ډېر پوهنتونونه ولې لولې؟ خو یا ولوله سمې ولوله.
خو مارګوله دغه هلته دې د عقل موټر پنچر دی، که تا ما غوندې څو پوهنتونونه ویلي وای اوس به دې موټروانی نه کوله. زه خو ځکه دومره ډېر پوهنتونونه وایم چې سبا هر ځای کې هر ډول وظیفه اعلان شوه له ما سره به تیار د پوهنتون اسناد وي او سی وی به ور ولېږم چې مقرر شم کار بیا خپله مخکې ځي.
ښه دا دې ونه ویل چې په کور کې هم څه مطالعه کوې؟
والا کور کې خو یو غټ کتابتون لرم، هغه زموږ د سالون خونه خو دې لیدلې ده کنه، هلته مې کتابونه ایښي.
ښه نو له دومره ډېرو پوهنتونونو سره په اونۍ کې څو کتابونه لولې چې کتابخانه دې هم جوړه کړې؟
والا د کتاب په لوستو کې لږ تنبل یم، خو کتابونه ښه پریمان اخلم چې هر څوک یې ګوري حیران ورته پاتې وي.
ښه قدوس جانه، تا ویل چې ستاسې منطقه کې غله ډېر دي.
او والا زموږ د همسایه څخه یې موبایل اخیستی و، جیبونه یې هم ترې خالي کړي وو او ښه په ماړه نسې ډبولی وو.
والا که رښتیا ووایم زموږ په سیمه کې هم ډېره بده ورځ ده، په رڼا ورځ خلک لوټل کېږي وهل کېږي او له ماښام وروسته خلک د کورونو څخه نشي راوتلی. دوکانداران خو له ویرې مازدیګر دوکانونه بندوي.
له ما سره دا اندېښنه ده چې اوس به له هوټله کور ته څنګه ځو؟ دا د لس بجې شوې.
تشویش مه کوه، له هغه پولیس سره به لاړ شو، هغه چې په بل میز کې ناست دی.
ته راځه چې ورشو خبرې ورسره وکړو.
رښتیا وایې، راځه چې ورشو. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه وروره.
والا صاحب یو څه مې درته ویل.
مهرباني ووایه ووایه، څه موضوع ده؟
خبره دا ده چې موږ ستاسې سیمې ته نږدې اوسیږو، ما لالته خو غله ډېر شوي دي چې تلې صاحب موږ به هم درسره لاړ شو.
هو رښتیا وایي، موږ تا ته راغلو چې نن شپه له تا سره یو ځای لاړ شو چې غله مو ونه شکوي.
زه وروره، زه خپله حیران یم چې له هوټله څنګه تر حوزې پورې لاړ شم.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ګډه اچار د کیسابورانو د اتحادیې له مشر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې کیسابوران څومره له خلکو او حکومت څخه خوشاله دي. دا تاسو او دا هم مرکه.
ګران اوریدونکو، تاسو خو خبر یاستئ چې په کوڅو او پس کوڅو کې غلاګانې زیاتې شوې دي او د شپې خو څه کوي چې د ورځې هم خلک لوټل کېږي. د دې موضوع دپاره مو د کیسابرانو د اتحادیې مشر راسره دی. کیسایار صاحب مننه چې راغلاست خپرونې ته.
مننه مننه، ژوندی اوسې. ژر ژر دې پوښتنې وکړه چې زه دومره وخت نه لرم.
کیسایار صاحب، فکر کوم چې په دې ورځو کې کار مو جوړ دی.
والا څه ووایم، زمونږ کاروبار خو تل جوړ دی، ځکه زمونږ غړي په هر ځای کې فعال دي.
کیږي دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ستاسو نفر فعالیت کوي؟
ګوره، مخکې مونږ یوازې د ښار په ګڼه ګوڼه کې وو، لکه د ښار منډۍ، میدان هوایی او نور ځایونه. خو کله مو چې د شپږ شپېتمې حوزې سره قرارداد امضا کړ، اوس نو بې خاره د ښار په ټولو سیمو کې زمونږ کسان باجوړته فعالیت کوي.
شکه سیار صاحب، تاسو خو پخوا یوازې کیسابري کوله، څنګه مو اوس لویو لویو غلاګانو ته مخه کړې ده؟
هو هو، څرنګه چې زموږ شعار دی چې د خلکو په جیبونو کې شریک یو، نو موږ په هر ځای کې او په هر وخت کې د خلکو په خدمت کې یو او ورځ تر بلې مو تقاضا لوړیږي.
سیار صاحب، څنګه مو ورځ تر بلې د اتحادیې غړي ډیریږي؟
ګوره، زموږ اتحادیه یوه اجتماعي او عمومي اتحادیه ده، نو کوم اساس نامه لرو او نو کوم مرام نامه، هر سرایا گاندی
غیله کسبری نور کوم دنجلری
بنده دا سو کال کیږي چې د کسبرانو د اتحادې مشرکوم، هم دا ډول پشپک شپېته مې حوزې کې امیر هم پاتې شویم او په مختلفو برخو کې مې ډېرې ښې مشورې ورکړې دي، ځکه زه خو اوس په دې کار کې بلد یم.
پوښتنه کولی سم خپلې یو یا دوې مشورې را سره شریکې کړئ؟
دا خو یو راز دی، موږ نشو کولی چې د پردې شاته خبرې افشا کړو. په لوړو سیوچونو کې ګوتې مه وهه، کنه تاوان به درته وکړي.
کسیار صاحب، له حکومت اولس څخه تاسې راضي یاسي؟
د اولس اختیار خو دومره نشته، بس کله چې موږ غواړو جیبونه وهو او هغوی هم له ځانه ناخبره دي، خو له حکومته ګیله لرو. او هغه دا چې حکومت واړه کسبران څنګ ته کړي دي او یوازې هغو کسبرانو ته یې څوکۍ ورکړي دي چې غټې شوړې وهي. دا کار له وړو کسبرانو سره ظلم دی، او کچیرې دا حالت دوام وکړي موږ به د حکومت پر وړاندې سخت غبرګون وښیو.
کسیار صاحب، که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وغږېږې بده به نه وي.
ته خو یو قسم مشکوکه غوندې، هسې نه چې د مرکې په نوم زموږ رازونه افشا کړي.
کسیار صاحب، چیرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
جګه نور مایک او ټیپ دې در ټولوه چې زه کار لرم.
کسیار صاحب، چیرته ځې؟ زما پوښتنې لا پاتې دي.
الله دې مل شه، په خدای دې سپارو، همدومره چې وغږېدم بس دی نو.
وی دی خو لاړ، دلته ولټم، دا د سکول مې موبایل مې نشته. سیاره خانه دې خرابه سه، زما موبایل دې هم وهلو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت، ستاره مینی او زه لیما میخیل.
توبه خوس بن خلنا توبه نکیبی
تخنا می توبه خوس ساز دینا توبه نکیبی تخنا می توبه خوس ساز دینا توبه نکیبی
هر سنه توبه خوس بن خلنا توبه نکیبی
تخنا می توبه خوس ساز دینا توبه نکیبی تخنا می توبه خوس ساز دینا توبه
Sana tova khos bin khlena tova nakee.